سهار لس بجې شوې احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې لرو او همدارس د ازادي میلمه خپرونه خپرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په آخره کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپتیا خوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابري د برابري با مفهومه او خوندي برخه اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دې اونۍ د بارانونو له کبله په دغه هیواد کې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټیډ پریس اژانس پرون د پاکستاني چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د کشمیر په نیلم سیمه کې نه سیلانیان اوبه وړي دي. د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. څلور تنه نور د ورشتونو له امله په بلوچستان کې مړه شوي دي او یوه ماشوم په کراچۍ کې ساور کړی ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روانه اونۍ د پاکستان په ډیرو سیمو کې بارانونه ووري شي. پروسه شکل په پاکستان کې د سیلونو لعمل 1099 کسان مړ شول او 3 میلیون نور اخیسمن شول. د تیر کال بارانونو د پاکستان اقتصاد ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر زیان ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مصر له بهرنیو چارو وزیر سامح شکری سره په سودان کې د اوربند د تمدید په اړه خبرې وکړې. په سودان کې د جګړې شکیلو لوریو پرون موافقه وکړه چې سر له پنځشنبه به د وی اونۍ په مخه اوربند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماچو میلر وای شاغلیو بلینکن او شکری پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې په سودان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن او قاهره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د نړۍ د فوټبال پر نامتو لوبغاړي لیونل میسی د دوه اونیو لپاره د لوبېدو بندیز ولګول شو. دا بندیز د فرانسې پاریس سن جرمن لوبډلې لګولې چې د ارجنټاین کپتان لیونل میسی د دې ټیم لپاره لوبه کوي. پر میسی د دې لپاره دا بندیز لګېدلې ده چې د سعودي عربستان ته د خپل کلب له اجازې اخیستو پرته تللی وو. د دې سزا له مخې به 15 کلن میسی نه په مسابقو کې برخه اخلي او نه به هم د پاریس سن جرمن په تمرینی لوبو کې ګډون کوي. د راپور له مخې میسی د خپل کلب چارواکي خبر کړی وو چې په یو تجارتي سفر سعودي عربستان ته روان دی، خو کلب اجازه ورنه کړه او دوی په خپل سر روان شو.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږی کو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته حسول کېدي شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي له دې څخه تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نوي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ما ته دا وه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لوکې ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ما ته وایي چې ما ته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتابه خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، دې کال کې موږ ټول 3 کتابه چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې یې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولی شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلکو یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نور کتاب لورنځي تر څنګ دانش خبرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنه تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو، پوره یوه هفته مو اعلان کړی وو، او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راښه کړو نسبتا ښه وو. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغله، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفه لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، هتا ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نور کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیدا، او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتي لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه څه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفته او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سبا یو موضوع چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې وربدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بی پروګرام مشوي دي اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي، ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټولو ته سرګند ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانی سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډیر زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې، دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي، د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاري لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درامه درلوده وظیفه می و خو خپل وخت هغه وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عمران صاحب لمړی پښتنه مودا ده چې ولی ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه. قدرمن اوریدونکو، د نن د ازادۍ میلمه خپرونه کې له کیسه لیکوال
خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په ډنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړې دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونه د معمول طریقې په توګه ځان لطفا مفصل را وپیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلي یاست؟ چیرته زیږیدل یاست؟
ډیر ښه تکل صاحب، په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نو می لکه څنګه چې تاسو ویلی تکل صاحب، خوشحال ده مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلې ما په دیار لسوا نه هدرش کی.
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوي چې په مزار دره کې زګیدلې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړې هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې، اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان غږ راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډیر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغه سره همکاري کوله؟
کله چې زه د دولسم صنف نخلاق شولم، د البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل پولیس والی کې، نو داغې نه وروسته بیا زرالم دغه ته عربي پنتون ترالم. دا دیارلس سوه اته پنځوستم کالو، او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربي پانتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د حربي پانتون نه په 1968 کې فارغ شوم. نو بیا چون سیمن صاحب په صفات باندې، د یو ځوان کادر په صفات باندې، د یو سیاسي مرستیال په صفات باندې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارون ترڅنګ چون وزارت دفاع راډیو ودا افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت لمخې اوی زه دیتہ کاندید کړم چې زراشم او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبريال په صفت باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما لپاره، او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپل کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلېده او زه یې ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه بخرسیدل، زبر اتلمه او دلته مې د لندو کیسو کتابونه اخستل، او بیا مې دا د شولکه لکه ژوند مې شو ک دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې ورکړي بل اخر بس لوستل لوستل او لوستل نه رستا د ته واده شل ما چې خپل په کیسه باندې پیل وکما. نو د دې په خاطر چې ز په کیسه باندې درست پېښما چې کیسه څه شي ته وایي، ما سره کیسه څنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق د ناول سره، فرق د پخوانیو کیسو سره، یاد کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس چې د محترم زرین انزور لخوا پر مخ وړل کېده، او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استادو. نو آلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې با کار خلاصو بیا بتلم مالته، آلته با من کې ناستلو چې په هغه جمله کې زما خو نور ملګری مې په یاد نه دي، خدا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشرقی، نو دی هم زمونږه په حساب باندې د زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه، او وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولی نه، دا د څه وختو چې ما ټکېدلې زړه په نوم باندې یو لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه. د ځوانانو په نوم باندې یو مجله نشریدله، دغې ته ما د بدل په نوم باندې یوه کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې ما لیکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده. هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم، نو وویل چې دا ما ته راکړه. او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د بیا کله چې زرالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړی و.
بله مزروال صاحب، دغه وخت کیسې له ډیرو انقلابي او توندو ولولونه ډکې کیسې وې. دغه وخت هغه مرسوم رواج همدغه سی و. ستاسو کیسې څه ډول وې، او له هغه وخت تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره ښکلې پوښتنه ده. طبي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلی زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکوو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه. په دې شکل باندې وا اولی کله چې منګا یو څه د لنډ کیسې زده کړه وکړله، نو التبا د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډ کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونی نسی. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً کسره د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسی.
یعنی تبلیغاتي اړخونه لري؟
لري، بلکې یعنی دغه خپل دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده، دا کیسه چې څنګه ده، چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغه شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یو کیسه ما کړل دلته. کله چې زمونږ کورس خلاص شو، نو انزور صاحب مونږ ته ویل چې اوس نو هر څوک کولای شي چې یو کیسه ولیکي، او راوړي چې موږ چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه واده کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو ووایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ، حتماً به در سره وي، څه احساس درته پیدا کیږي، او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبي خبره ده چې د دې توم نه او رنگ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرزن په دې کې راغل دي زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بی اختیار چغه، وختونه برخلیکونه، بند مرغۍ، زم کرکا، د زیګر ټوټه، بدل، د وګو ډاډه، بدمرغه پل، او ټکی عدل ازره. دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبي خبره راي چې آلتا خو دومره تجربه نه و سره دی چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی از کړه د بریالی باجوړی او غوث خیبری او انزور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دی، دا کتابونه ما خستی دی او لستی می دی. مګر وسنۍ پښتنې ته که زه ستاره شم، وسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کاوه چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خو لري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسی خلق خوخی ننانه کیسی البته
که لگ نورم شرح که یعنی سورریالیزم یا کودگر ریالیزم چی تصور توایی په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کړئ چې دا یوه کیسه ده. نو بلان کله چې تاسو په خلکو کب قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته ده. مګر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز یو د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته لري، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر په تر مثال باندې ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، به هغه اصلي حالت ته ځي په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې ده دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جرباس کوي ډیالوګ مخ ته ځي، در حال کې چې مړه خو خبرې نش کولای یا فرزن څوک چې دغه شي، مگر دوی دا ټول کیسه دغه سرازي چې ولې د سیو شلو.
بله مزرول صاحب، کې د دغه کیسې یو لاند برخه راته ولولې؟
ښه دغه لري درته ولولې مې اوس. او خدایا دا څه حال ده، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو ته شال په سر اخستې دي، دواړو خواو ته د الله اکبر ناری سوری دي چې لکومو راوزی، تر همدې ناری لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي، سرتیری فدا دغه ناری په سوچ کې اچوي، وای ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندگانو څه نادودې نخلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي به وي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالب ده. ز فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه. جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لارم پاکستان ته او الته لاس کلمه په پاکستان کې په یو تنار کې ان د سې درته ویم چې مایک می کې خوسته او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې او وګی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وګو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راوړل ویل چې دغه دی څنګه یې پودري. ما ورته ویل چې د څه نه پوه شوې، ویل دې نو د دې سوارلې ته مخ راوړل، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچي. خو بلاخره نور زما او د دې ترمن با ویل چیرته اوسې. ما ورته ویل چې زه خو په ټیکساله کې اوسېږم، ویل هلته خو زمې ما خوته نه لیدلې. خو بلاخره کله چې زه ما وکی واخیستل او را روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وګو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیدا د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست؟
بالکل دې د سپیکر وکړه چې دا دغه دی زه بچی ته یا چرس یا پوډر داش. مګر بلاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي په خومه چې سترګې مې په دبانې ولګېدلې. دې لګې دې چنوي او اغم زمونږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې په خواته دیو د دوی نه مڼې اخیستلې او لس شل روپۍ به ورکړلې په خلته به دې ډکه کړل. ما شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کې اخیسته مخې راوړل مال چا پوډري ما دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې. ان ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، دا غې نه وروسته تقریبا لس کاله و وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګې نه لیکلې. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د ان دی او پردیسی ژوند دی. مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته کوی ما چې په نش حساب دی هم سره ویلې شي او کني بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې دي.
دا په دې درې وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې ورسته مو په اروپا کې لیکلې همداسې؟
دې کې تکل سه فقط دو دی او کدرې کیسې دا آغاز ما په لاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزند دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما آغا کیسې راوخستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. اني الته چاپ شوی وی دا مې یو ځای کړی او نور دلته مې بیا شروع کړ بیا مې قلم راوخست او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ماته ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته په دې کې کیسې څرنګه ژوند تیر کړی دی د څرقم پیخو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوې دي پاغوی می کسې کخلی دي. خپلا چون زه په دانمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمنګا دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي نو د وطن کې زمنګ د پاره د شنکېدو دا چانسونه چې شته کنشته ده څنګه یو کډوال ته دی په کوم سترګ ګوري په دغه برخو کې ما کیسې خړې.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټوله نشته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپل دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم، دغه ته کله کله چې دوی دا غونډي جوړوي هلته زه ورزم، ولې خپل غړی نه یم. خو دلته مونږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو ورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره، د هغوی شاعرانو لیکوالانو سره مونږ کینو پاتېږو. پخوا مونږ داسې کول چې درې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او مونږ به هلته تللو، بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو، چا به کیسه ویلله، او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې، بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضانه چې څه شی پکې کمبود دی، کوم شی پکې کمبود نه دی، په دې باندې به خبرې کېدلې، په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شول، نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې، کنه په دریو میاشتو کې دغه خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره، که بیا کله ونیشي نو په دوو اونیو کې حتمن کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي، په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي، په ادبیاتو باندې بحث کېږي، او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کلمو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړې؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری، هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوی دی او ځینې زما ورته فکر شوی دی، خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړونکی دغه سي چې وکولای شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي، دوی چون پوهنتونونه وایي، دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی هم نشي ژباړلی، په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل د دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنۍ حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوي چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوي هم لري او منفي خواوي هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې انجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یعنی یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نه شي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دغه یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شلو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شلو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي، دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري، هم نارینه وو ته، دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې، او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه بند دي. دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي، هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی گزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډیره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
شي بل پچای پار بو کرو نن سبان بی جنی خپل سوک د پردو شون نن سبان بی جنی خپل سوک د پردو شون بل ته په هار کې وسخر سیږي په پیسو شامینا